په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایلې د سات په خبرنو کو په خوست کې چارواکي په یو 14 کې د 2 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل چې 14 تیر نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یو دینی عالم په کور کې شوې ده. په پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویل چې د دغه 14 د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د ځینو سرچینو په وینا احتمالا دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوي چې په 14 کې د وزیرستاني کډوال او دینی عالم مفتي فاروق کور په نښه شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلی خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیا څنګه مرستیاله پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات له ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن ویلی د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، یو دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوي وي تتي شوي. امنیسي انټرنیشنل په خپل کلني راپور کې د غراز ویلي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده یې بل سبا د می په 13مه پای ته رسیږي وغځوي که نه پرېکړه نه ده کړې. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د ده په خبره موږ باید په اړه پرېکړه وکړو. د دغه موافقې له مخې د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکول کیږي او همدارنګه د تفاهم له مخې د روسیې د خوړو او سرې د صادراتو مخه هم نه نیول کیږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې له دغې موافقې به ووځي او ادا یې کړی چې د دوی د خوراکي موادو د صادراتو په وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي. خبرونه مو لزادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقصوي ثابت دریز غوره کړي. د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشری ناوړه وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقدامات نشي ښایي وضعیت له دې هم بدتر شي.
وایي چې موږ سره مرسته اوس موږ نه سره نه لرو هیڅ نه لرو څه چې موږ درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
په افغانستان کې د روان بشری او اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د تاند څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي د ملګرو ملتونو مهمه ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. هغه راپور چې د دوشنبې په ورځ د بشري حقوقو د څار سازمان لخوا خپور شوی په آسیا کې د دې سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله راغلی چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د څانګو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ لامل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په سیمه ییزه کچه اړتیاو ته د انحطاف د منلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د دې سازمان په وینا د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په آسیا کې د بشری حقوقو د څار سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د ادارو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ د تورونو لامل شوې دي. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یادونه شوې او ویل شوې چې ځینې نارینه کارکونکو ته اجازه ورکوي چې خپل کار ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې خزینه کارکونکي یې کار نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د راپورونو لمخې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو په ورسې غونډه کې پر دې هوکړه شوې چې د بشري حقوقو په برخه کې تر پرمختګ پورې به د طالبانو له رسمیت پیژندلو پرته ورسره تعامل ته دوام ورکوي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې که د بشري مرستو د اوسنۍ بودیجې کچه لوړه نشي دا ټول کارونه کمه معنا لري او د ډیرو مرستو له لاسه ورکول به ډیر افغانان نور هم بېوزله او له لوږې سره مخ کړي. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان لا هم د نړۍ یو له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد دوه پر درېمه برخه اوسیدونکي د خوړو خوندیتوب نه لري او 1500 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم په یوه اعتراضي غونډه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې لازم ملاتړ نه کوي. په کابل کې د دې شبکې ځینو غړو چې په یو سرپټي ځای کې شعارونه ورکړي له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې له طالبانو سره تعامل ونه کړي. د دې شبکې غړي محبوبي حبیبي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان
موږ راټول شوي وو چې خپل غږ نړۍ او نړیوالو ته ورسوو او په ملګرو ملتونو غږ وکړو. شاید افغانستان وضعیت یوازې یو انساني فاجعه نه بلکې د بشري حقوقو یو ناورین هم دی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي او د دې ارزښتونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تعهد خود به این ارزش ها در عمل اقدام کند.
خود طالبان حکومت تل په افغانستان کې خزو او بشری حقوقو نقضول رد کړي او پر خزو د بندیزونو لګولې د هیواد داخلي مسله بلل ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل نوی راپور کې لیکلي دي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لواکمنۍ وروسته د ډیرو نړیوالو مرستو ناڅاپه لاس ورکول د لومړني ناورین لامل شو. خو د طالبانو د مخ پر زیاتیدونکو ځپونکو سیاستونو لکه د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو کې د خزو لپاره بندیز وروسته حالت نور هم خراب شوی. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې روان ناورین د ملګرو ملتونو په اوګو دوه حیاتي او نه پخلاکیدونکي مسولیتونه تحمیل کړي دي چې دا مسولیتونه له اړمنو خلکو سره مرستې کول او په طالبانو فشار راوړل دي چې د بشري حقوقو وحشتناکې سرغړونې پای ته ورسوي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمه ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. د دې سازمان اشاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کار پر د خزینه کارکوونکو پر کار بندیز لګولو ته ده. په عین حال کې د بشري حقوقو څار سازمان هم د افغانستان بشري وضعیت ناوړه بلل یا ویلي دي چې د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون هم ویلي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتر شي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون یا IFRC په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له 30 ولایتونو په 30 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوی روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بیلابیلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدو، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیلې معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالر غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلي کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوارو غریب یو، موږ ناره چې تاسو وانه اوري څوک یې واوري، وایي چې موږ سره مرسته اوسي، موږ نه سرای نه لرو، هیڅ نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لیږي، طالب د مامازو یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوارو غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له بې وزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 13.4 میلیونه وه. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له 3.2 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15.5 زره ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوې وي.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د اقتصادي چارو لپو از رخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ناورین تر حده پورې جدي دی.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل هم چندان دیر مشکلات لري. مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانۍ حکومت د نسکورېدو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څېره د اقتصاد رامعلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان 3 ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم په هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
بله، د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې به تر سره شي؟
او په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نشي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي، ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي او دا حالت د دوام وړ نه دی، ځکه چې تدیس هم په ترکیې هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي. هغوی لپاره کار پکار دی، زیادي کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتېږي هر کال چې تیریږي، زموږ مشکلات زیاتېږي او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو.
د اقتصادي چارو لپاره از رخش حافظي سره د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت په باب مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له حکومت غوړي چې سکال دوی ته هم د حج سهمیه کې ونډه ورکړي. دوی وایي سکال غوړي له دې دوه هیوادونو حج ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د حج سهمیه کې ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا سمحال چې د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د حج مراسمو لپاره د زیارت کوونکو د لومړنیو کارونو د پیل خبره کوي. په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال غواړي چې دوی ته هم ونډه ورکړي. پاکستان کې مشت افغان کډوال سمیع الله وایي غواړي سکل حج وکړي.
اسلام آباد کې ژوند کوم، خدای وکړي چې بیت الله شریف ته امن کار دغه ځای نه مخکوره شي چې بیت الله شریف ته ورسم حج لپاره، چې دا موږ سمیت په پاکستان کې ورکړي، ورسم موږ د پاکستان نه بیت الله شریف ته ورسو، چې دغه پروسه نه موږ هم مستفید شو.
سمیع الله وایي د بیروزګاری او ستونزو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډه شو، خو اوس چې اقتصادي حالت ښه دی غواړي حج وکړي. په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد ناصر هم وایي غواړي خپل تره له ایران عربستان ته د حج لپاره ولیږي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د حج په پروسه کې د کډوالو ونډه ورکړي.
څو کاله کېږي چې د کاکا له کورنۍ سره مې په ایران کې ژوند کوو. سږکال مې کاکا غواړي حج وکړي چې اسلامي امارت زمينه مساعده کړي او په ایران کې افغان کډوالو ته سهمیه ورکړي. کاکا به مې وکولای شي حج ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وان فضل محمد حسیني د خلکو د غوښتنه په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب وویل څا کال افغانستان ته د ډیر زره تنو سهمیه ورکړل شوې چې په دوی کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډه هم په پام کې نیول شوې. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم وایي د څا کال د حج په پروسه کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډې ته پام شوی. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو ته وویل
سکل د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په ابتکار او په هڅو سره د افغانستان له سهمیه نه تقریبا نظر کسه سهمیه د مهاجرینو ته ورکول شوې ده، چې دا اوس په پاکستان او په ایران هیوادونو کې د دوی نوملیکنه روانه ده. د نوملیکنه نه وروسته به دوی په منځ کې پچا چول کیږي او د هر چا چې پچا وخیږي نو تقریبا زر کسه افغان مهاجر ایران او پاکستان
نه به دوی د حج فریضه ادا کړي. عبدالمطلب حقانی دا کوي چې همدا اوس د پاکستان په پیښور، کوټه او اسلام آباد کې او د ایران په تهران او زاهدان کې د حج د پروسې د ادا کولو لپاره د افغان کډوالو نوملیکنه روانه ده، خو هغه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د سهمیې د ورکړې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي، چې له دوی 3 میلیونه په پاکستان او پاتې 3 میلیونه په ایران کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په په کندهار کې د ښځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډېری مېرمنو چې په دې مارکیټ کې کاروبار کوو د اولادونو د روزنې لپاره کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه مېرمنې وایي د خپلو کورنیو د ساتنې او دغه راز د ساتنې لپاره او سختې اړتیاو ته په پام دوی مجبوره شوي چې په کورونو کې دننه انکار وکړي. د ښځو دغه سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په محسساتو کې د ښځو د کار تر بندېدو وروسته وتړل شو. نور په دې رپورټ کې
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چارې په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنی مزګتیه یو محل د ښځو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ ښځینه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډ او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ لاري خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپل کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړي دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه نو په منظم شکل یې د یو قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوی او په خوانی غټه وټه نسی کولای. نو موړی وای که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ باندې درو رسته زموږ دلته په دغه شنی ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم ستدې سخته ته د ستونزمنه د ولدا ځای تنگ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو دلې هم بازار ته مړندې کو.
په دغه خیاطی کې جوړ سوی کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي ل 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. سلويش کلن شازیه چې اتا اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګراتک پر محل 2 ساعت په شو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړی وای په دغه خیاطی کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوی توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او تاسو کښنیان مې درپسې زغ مپکور خپل دغه سوق نس یو ډوډۍ او شیرات راوړي، زغ خپل ترازم مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته دوه ساعت لارج د کوم مجل ترازو واړه جو موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطی کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی دا کار د شوزو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړي غټه وټه تر پخوا اڅو چند کم سوي.
مرخ چې په مارکیټ کې و شمو کار سمو خرڅه دلې په 1500 په دون خرڅه دلې خو اوس په 300 ومن خرڅيږي او بازار ته چې وړو داسې کندرانی په غو به نه راځي او په مارکیټ کې چې و ش کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو، ټولې چارې د شوزو لخوا مخ ته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پر ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمن چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نورو ولایتو کې د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث هغوی کوم تجارت چې لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصور چې لري هغوی باید حفظ شي او نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې مهمه میرمنو د ستونزو په باب واوریدل. په کابل کې چې څوک کورونه رنګوي په رنګمالانو پسې معمولا چوکونو ته ځي، خو رنګمال رمضان وایي دی د کار فرمایشونه د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کوي. د رمضان د کار او ژوند کیسه به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای ځینو خلکو ته یوازې د ساتیرۍ وسیله وبریخي، خو داسې کسان هم شته چې لمدې لارې خپل ورځنی کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو رمضان چیرنګ مالک وی وای د فیسبوک د میسنجر لاره د کار لزګونه غوښتنې تر لاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تک پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونی خبروي.
ما ته ډیر کسان له بهر زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار وختونه کوي. دوی د خپل کورونو پته راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره لنیتی خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکو رمضان د رنگمالی هنر لخپل پلار زده کړو، خو په خبره پتیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوی شایان زده کړل او اوس په بیلابلو بڼو کورونا او خونی رنگوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل،
ما په ولس کلنۍ کې لخپل پلار د ودانیو د رنگولو هنر زده کړ. ورسته مې د خپل وړتیا لمخې بیلابیلې بڼې یاد کړې. اوس د اوبو رنگونه، غوړ رنگونه، پلاستیکي رنگونه کارولی شم. د دې ترڅنګ بیلابیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنگولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري، د کابل په شارینو سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنگمالۍ له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار ښه وي.
د اوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډیر ښه وي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتیږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کم خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ترسي.
قسم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځه زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفیږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګاره یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنگمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډېری خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنگول، خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنگمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنگوي.
ستاسو له پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد صاحب سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چ معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیدل چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ای که علم په نر او په ښځه فرض دی. علم فریضت نه له کل مسلم و مسلمات. بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله ای چې او طول علم ولو کان بکین، تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ولیده. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. ته بېخي په تېرو شلو کلو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کور آباد.
السلام علیکم. هیله کوم چې ما لا پیغام نشر کړم. دلته په منو ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیر او لرسي وګورو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي او په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دوهمه نیمه کې د